محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اتهڅلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زموږ پالونکیا، زمون گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمله خلک خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه لرو محترم اوردونکو، په سهرانه خبرونه کې د خپل ملګری او قربا جمیل بنگش لمینه او اخلاص اډک ګېډه ګېډه سلامونه ومنه. ازنو نن د خالی یا شنبه ورځ د 1404 هجری المریز کال د تلی د میاشتې 12مه د 1404 هجری قمری کال د ربیع ثانی د میاشتې لا یو لسم یو د 2025 میلادي کال د اکتوبر لا څلورمې نیټې سره سمون خوري. زمونږ په نانۍ خبرونه کې چې د قرآن عظیم و شان په تلاوت او پښتو ژباړې سره پیل شوې ده، لومړی له معمول سره سم خبرونه اوردل شي، بیا ارته یو سیاسي تبصره وړاندې شي چې عنوان یې دی د ټرمپ د غزې طرح د سهونیست رژیم لپاره د مانور نقشه. لدی ورستا بیا هم وطن او کډوالۍ تر نوالندې پروګرام اوردل شي چې بیا هم د تاسو پر لیکونو غږیزو پیغامونو مشتمل هر کل راشه پروگرام در تاوڑان کی چی پا ہم دے سرا زمون دا خبرونا ہم سر ترسی پارس ٹوڈے ڈاٹا یار سلیش پی زمون دے انٹرنیٹی سائٹ ترکتے زنی وال لنڈا دما کو بیا خبرونا سرا تا سخد متازرے کو دا تهران دے ایران دے اسلامی جمہوریت غگو سم پا مکڑے دے محال خبرنو دا په سر کې هم د خبرونو لنډیز. د ایران دفاع وزیر ویلی چې خلک ته د غلیم در رواني جنگ په اړه زیر اوسی. هندوستان نوی دلی ته د امیر خان متقی سفر تایید کړو. پاکستان او تاجکستان لا تر هغه سره په مبارزه خبرې کړې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران دفاع وزیر ویلی چې خلک ته د غلیم د رواني جنگ په اړه زیر اوسی. پارس ټوډے راپورټ راکړی چې د ایران د دفاع وزیر امیر جنرال عزیز نصیر زاده د دښمن د رواني جګړې په اړه د خلکو د خیاري په ټینګار سره ویلي چې موږ باید تل د هیواد دفاع لپاره چمتو کا. په موږ جګړه وتپل شي زموږ د پوځیانو دنده ده چې دفاع وکړو. ښاغلی نصیر زاده ترکیې له سفر وروسته د دې سفر د لاسته راوړنو په اړه هم ویل چې موږ د سرحدي امنیت او د سیونیسټي رژیم لخوا د ټولو سیمه ییزو هیوادونو پر وړاندې د ورستیو ګواښونو همدارنګه د سوریې په اړه بحثونه وکړل. هغه د ایران او ترکیې د نظرونو د نږدېوالي په اړه وویل چې دواړو خواوو اشتراکات د اختلافاتو په پرتله ډېر دي. هغه زیاته کړه د هیواد نورې برخې باید د رواني عملیاتو تر اغېز لاندې را نشي. دا خوځښتونه ډېره برخه رواني عملیاتي او دا چې دوامداره تکراروي چې برید به وشي غواړي ټولنه له ستونزو سره مخامخ کړي. د ایران دفاع وزیر خلکو ته وویل چې موږ باید خپل ژوند ته دوام ورکړو او ټولنه د پرمختګ په لور روانه وساتو. که جګړه پر موږ وتپل شي د پوځیانو دنده ده چې دفاع وکړو. ترامپ په افغانستان کې د بګرام پوځي اډې ته ولې د تمې سترګې نیولې دي؟ پارس ټوډے راپورټ کوي چې د پوځي عملیاتو لپاره د بګرام اډې لوړ ظرفیت د افغانستان د معدن او سرچینې له چین سره د دې هیواد نږدېوالی او په مرکزي آسیا کې د خپل نفوذ پیاوړتیا. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې ستراتیژیکې اډې د بیا نیول لپاره د لیوالتیا اصلي دلیلونه دي. دا بګرام اډه چې یو وخت په افغانستان کې د امریکا د پوځي عملیاتو زړه بلل کېدله، نن د واشنګټن د طالبانو حکومت او سیمه ییزو قدرتونو ترمنځ د جیوپولیټیک سیالۍ په یوه مهمه نقطه بدله شوې ده. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې ورستیو کې په څرګنده توګه د دې اډې د بیرته نیولو په اړه خبرې کړي او حتی ګواښ کړې چې که طالبان دا بیرته امریکا ته ونه سپري نو افغانستان لپاره به بدې پېښې رامنځته شي. دا اډه چې په 2020 کال کې د امریکایي ځواکونو د ګډوډو وتلو پر مهال پرېښودل شي وه، څو اونۍ وروسته طالبانو لاسته ولویده. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې طالبان حکومت بګرام ته د امریکایي ځواکونو له راستنېدو سره سخت مخالفت کړی او ټینګار یې کړی چې هیڅکله به بهرنیو ځواکونو ته اجازه ورنه کړي چې بیا په افغان خاوره کې ځای پر ځای شي. هندوستان نوی ډیلی ته د امیر خان متقی سفر تایید کړ. د افغان رسندیو لا راپورت سره سم دوستان تایید کړه چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا کمیټې طالبانو د بهرنیو چارو وزیر او د طالبانو جگپوډي غړي مولوی امیر خان متقی ته د معافیت اجازه ورکړي ده څو د اکتوبر له نهمې تر شپاړسمې پورې نوي ډیلي ته سفر وکړي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ویلي چې دا معافیت شته خو د سفر جزئیات یې شریک نه کړل او زیاته کړه چې رسنۍ به وروسته تازه معلومات ترلاسه کړي. ښاغلی متقی چې پر سفر یې له 2000 لومړي کال رئیس ملګرو ملتو له لوري بندیز لګېدلی تمه کېږي چې د اکتوبر په نهمه یا لسمه نوې ډیلي ته ورسېږي. دغه سفر د یوې مهمې ډیپلوماټیکې پیښې په توګه ورته کتل کېږي ځکه چې هند تر اوسه طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پېژندلی خو د جمعې په ورځ هغه د افغان بهرنیو چارو وزیر په نوم یاد کړ. د یادول دا چې د افغانستان د طالبانو بهرنیو چارو وزیر روسیې ته هم سفر کوي. طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی راتلونکې اونۍ هند او روسیې ته په رسمي سفر ځي. ملګرو ملتو د ستمبر په 13مه متقی ته د یوې اونۍ سفري معافیت ورکړی دی. متقی د اکتوبر په 6مه روسیې ته ځي او له هغه وروسته نوې ډیلي ته سفر کوي. د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بندیزونو کمیټې د ستمبر په 13مه نیټه نوموړي ته د اکتوبر له 9مې تر 16مې پورې هند ته د سفر معافیت اعلان کړی. متقی د روسي چارواکو په رسمي بلنه په روسیې کې د ماسکو فارمیټ په اومه غونډه کې ګډون کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی په ماسکو فارمیټ کې د غړیتوب یو مهم او اساسي ګام بللی او ویلی څرګنده کړي ده چې دغه سیمه ییز چوکاټونه د افغانستان او سیمې ترمنځ په باور جوړونې او مثبت پرمختګ کې مهم رول ولوبې. امیر خان متقی له دې وړاندې پاکستان ته هم سفر درلوده چې د ملګرو ملتو د امنیت شورا د سفري بندیزونو له امله بیا دا سفر ونه کړی شو. تاجکستان او پاکستان لا تر هغه سره په مبارزه خبرې کړې دي. دا پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پلاوی د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې اترې درلودلې دي. په دې ناسته کې پر دفاعي همکاري او افراد پالنې سره په مبارزه ټینګار شوی دی. په دې غونډه کې د برېښنا کاسا زر پروژې په حق لشي له افغانستانه تیریږي هم خبرې شوې دي. په بیانیه کې راغلی چې په دې غونډه کې د سوداګریزو سیاسي زده کړو او کرنې په برخو کې د همکارۍ په پراختیا هم بحث شوې دي. له دې وړاندې هم تاجکستان او پاکستان له افغانستان څخه د امنیتي ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. دواړو هیوادونو د پاکستاني طالبانو ټي ټي پي او انصار الله له شتونه اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان د بد وضعیت په اړه خبرداری ورکړ. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې اف ای او د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د ختیځو ولایتونو د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 450 کیلومتره مربع کرنیزه ځمکه له خطر سره مخامخ ده او د خلکو د معیشت سرچینې بیا هم سختې زیانمنې شوې دي. د ادارې خبرداري ورکړې چې تر 15 لکه زیات څاروي له جدي ګواښونو سره مخامخ دي. د فایو د نوي راپورټ له مخې د څارویو لپاره ذخیره شوي واښه له منځه لاړ دي او د هغوی پناه ځایونه هم ویجاړ شوي دي. کورنۍ چې د جوارو، غنمو، لوبیا، وریجو، شیدو او غوښې له لارې ژوند کوه اوس د خوړو له سخت کمښت سره په ځانګړې توګه د خپلو ماشومانو لپاره مخامخ دي. د دې ادارې د شمیرونو له مخې تر 950,000 زیات کسان په زلزله ځپلو ولایتونو کې د خوړو له شدین نامنې سره مخامخ دي او ګمان کېږي چې له زلزلې او د خلکو د معیشتي سرچینو له ویجاړېدو وروسته دا شمېره نوره هم زیاته شي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ انګور اډه بیرته پرانستل شو. د افغانستان لپاره پاکستان ځانګړي استازي محمد صادق ویلي چې دواړه هیوادونو ترمنځ انګور اډه لارا لا دوه کلن ځنډورسته بیرته د ترانزیت پر مخ پرانستل شوې ده. محمد صادق په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې دا لارا د لیګ را لیګ د موټرو پر مخ خلاصه ده دغه په خبره په دې سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ اقتصادي راکړه ورکړه پراخه شي. پوتین وایي چې د فلسطین شخړه د لویدیځو ډیپلوماټیکو لارښوونو سره نه حل کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د لویدیځ آسیا د مسایلو په اړه ویل چې د فلسطین او اسرائیلو شخړه د لویدیځو ډیپلوماټیکو لارښوونو په کارولو سره نه حل کیږي. پوتین ویلي چې ماسکو د بندیزونو پر وړاندې تر ټولو لوړ مقاومت ښودلې دی خو ځنې لا هم هڅه کوي چې پر روسیې ستراتیژیک ماتې تحمیل کړي. حال دا چې پر ماسکو د تابیح کولو اقدامات په بشپړه توګه ناکام شوي دي. هغه د غزې وضعیت د بشري تاریخ یو وحشتناکه پېښه وبللاوی ویل چې که د غزې په اړه د سولې هڅه د دوو هیوادونو د جوړېدو لامل شي، موږ چمتو یو چې د دې هڅو ملاتړ وکړو. دا یوازینۍ لاره ده چې شخړې پای ته رسوي. دا د دې مهال خبره. دا تهران دی، ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
د ترامپ د غزې طرحه د سیونست رژیم لپاره د مانور نقشه ده زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. د اسرائیلي ورځپاڼې هارتس د راپورټ له مخې ټرمپ طرحه د غزې د جګړې د پای ته رسولو لپاره روښانه نقشه نه ده، بلکې تل ابیب ته د جګړې دوام لپاره فرصت ورکوي. د عبري ورځپاڼې هارتس راپورټ ورکړی چې د سیونستي رژیم لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو له یوې پیچلي ستونزې سره مخامخ دی. هغه د نړیوالو فشارونو او د دې رژیم د داخلي سیاسي امنیتي ملاحظاتو ترکیب دی چې د ټرمپ د غزې طرحې د خلاصون یوازینۍ لاره ده. پارسوډي د هارتس په قول ویلي چې د نتنیاهو له څرګند ملاتړ سره سره کارپوهان او د هغه نږدې کسان د دې طرحې د ټولو مادو په بشپړه پلي کولو کې د هغه د ژمنتیا په اړه شک لري او ټینګار کوي چې د دې طرحې ځینې برخې د عملي کولو وړ نه ښکاري او د نتنیاهو لاس د وخت ضایع کولو او معاملو لپاره خلاصوي. دا عبري ورځپاڼه وایي چې ټرمپ طرحه د پلي کولو په لاره کې ډېرې ناڅرګندتیاوې او د شفافیت نشتوالی موجود دی او همدارنګه د اندازه کولو وړ موخو نشتوالی شي د نتنیاهو ته اجازه ورکوي چې طرحې د پلي کولو صورت او بهیر کنټرول کړي. د بیلګې په توګه په طرحې کې راغلي چې دواړو خواوو لخوا د منلو اعلان وروسته به سملاسي جګړه پای ته ورسیږي. ټول بریدونه به ودرول شي او په دوو اویا ساعتونو کې به ټول اسرائیلي اسیران خوشي شي. خو دا نه ده مشخصه شوي چې که حماس دا ماده عملي نه کړي یا د دې لپاره چې ټول اسیران په لاس کې نه دی او یا د اسیرانو د مړیو د موندلو ستونزو له امله کوم میکانیزم به په پام کې ونیول شي. سربیره پر دې د ټرمپ طرحه د هغو فلسطیني اسیرانو بندیانو هویت نه مشخص کوي چې باید خوشي شي. دا موضوع کوي شي د حماس سره د نامتو فلسطیني شخصیتونو د خوشي کولو په اړه جدي اختلاف رامنځته کړي. په داسې حال کې چې نتنیاهو کوي شي دا غوښتنې رد کړي پرته له دې چې په ښکاره توګه د توافق ناقض ښکاره شي. هارتس روښانه کړي ده چې د طرحې له مخې د غزې د حماس مشرانو برخلیک د جګړې وروسته لا هم نه څرګند دی، ځکه چې د دې پاتې کیدل د سوله ییزې همغې او د وسلو پرېښودلو ژمنې ته اړتیا لري. هغه څه چې حماس په جوته رد کړي او ویلي چې د اشغال تر دوام پورې به د مقاومت وسله پر مځکه ونه غورځوي. همدارنګ د اسرایلو پوز لا غزې ترانګ څخه وتل د مقاومت د بشپړه بې وسلې کولو او ټولو اسیرانو سپرلو سره تړل شوی چې لبنان د تجربې په پام کې نیولو سره حتی که حماس موافقه وکړي سیونستانو د ژمنې ماتولو او د امریکا د دولت د ژمنو نه پوره کولو امکان ډېر زیات دی. اسرائیلو سیاسی امنیتی گٹے دا سیونستی رژیم پا کابینے کے مسئلو سرچینو دے رسپانی تاویلی چھے نتنیاو کا دا سیاسی امنیتی دا لیلو لا عملا ممکنہ دا دا جگڑے دوام تا ترجیح ورکلی. دا اسلام گران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی مسلمان آغای چه لا لاس او جب بل مسلمان تا ازار او تاوان ون رسی ازنو تاسو دا تهران رادیو یو ساتا سرانه خبرون آورید خبرون دوام تا خوک شه.
دکار دپار دلیات آید دپار دکار پلاتا که هم مهاجرت وکلم.
وقتی جنگ شد زندگی تو افغانستان خیلی سخت شد، مردم زیادی هر روز کشتن میشون.
چون مهاجری
نمیدانم آینده چی میشه.
وطن او کدوالی
قدرمن اوریدون کو وطن او کډوالۍ لیوبل پروګرام سره زفاتمی لخپل محترم همکار
امان الله زمانی
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. دوستانو لکه څنګه چې پوهیږئ مهاجرت ماشومان نه یوازې لخپل کورونو بلکې لمورنی ژبې او احساساتي امنیت هم جلا کړی دی. په دې پروګرام کې په ګډه سره څیړو چې څرنګه د جلاوالی غم او د وار مخ کې مسولیتونو بار او پیټه د کډوالو دراتلون کې نسل لپاره په پټو تاوانونو بدل شوې دي. په نننی پروګرام کې به په جبري مهاجرت کې د ماشومانو لپاره د خالی ځای په اړه له تاسو سره ژغېږو. هیله ده چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
دوستانو په یو دوړو ډکه کوڅه کې نه په پیژندل شوي پلازمینه کې بلکې د یو پردي خار په څنډه کې یو هلکو چې نوم یې سهراب و. سهراب لس کلن و او داسې سترګې درلودې چې لکه د زاړه کور د ماسپښین لمر یادونه یې ساتلی و. د هغه پلار جمال چې پخوا یو پیاوړی او ملاتړ کوونکی سړی و اوس په نویو ورکشاپونو کې ډیر متواضع ښکارېده. د هغه ستړیا له لاسي کار نه وه بلکې د نه پوهېدو له امله وه. د هغه مور فتانه داسې ښځه وه چې د غم په ژبه ښه پوهېده خو د دوی نوې ځمکې اداري اړتیاوو په ژبه نه پوهېده. سهراب د هغه د مور یوازینۍ هیله وه. د ډاکټر په کلینیک کې هغه کوچنی خو پریکړه کوونکی غږ و چې باید د خپلې مور مبهم دردونه په دقیق طبي کلمو کې بدل کړي. په ښوونځي کې هغه باید زده کړي چې څنګه د ټولګي او تورې تختې ترمنځ د خپل زړه لغت سره توپیر وکړي. په هر ګام کې سهراب ځان د دو نړیو ترمنځ وموند. هغه نړۍ چې هغه پرېښودلې وه او هغه نړۍ چې هغه باید پکې شاعرانه چوپتیا ومومي خو د هغه شاعري توب د لویانو د مسؤلیتونو تر فشار لاندې ښخ شوی و. هغه دویمه ژبه زده کوله خو د دې زده کړې قیمت د هغه د ماشومتوب د یوې برخې له لاسه ورکول و. دا زموږ د کیسې پیل دی.
د سهراب دا تجربه یوازې یوه ادبي کیسه نه ده، دا د ماشومانو په روحیه باندې د مهاجرت جامع رنځپوهنه ده چې په وروستیو کلونو کې د نړیوالو څیړونکو لخوا په دقت سره لیدل شوې ده. موږ دلته علمي لیتوګې په ژورې تفسیري کتنې سره یو ځای کوو. لومړی او خورا محسوس اغیزه د رواني روغتیا په حوزه کې ده. مطالعات شي چې کډوال ماشومان په ځانګړي توګه هغه کسان چې ناڅاپه بې ځایه شوي دي د داخلي کولو لکه استراب او خپګان او بهرني کولو لکه تیری او د تمرکز نشتوالی د چلند اختلالاتو د پام وړ لورې کچې شي دا ځکه چې د دوی د نړۍ امنیتي جوړښت سقوط کړی دی. ماشومان او کوچني ماشومان د دوی په چاپیریال کې د ناڅاپي بدلونونو له امله په دوامداره توګه ګواښ احساس کوي. د امریکا د ماشومانو اکاډمۍ AAP په څرګنده توګه په دې نفوس کې د صدماتو د معاینې اړتیا باندې ټینګار کوي، ځکه چې ډیری داسې نښې نښانې د هغو پیښو مستقیم یا غیر مستقیم تجربې رامنځته کیږي چې د ماشومانو دماغ لا هم په منطقي ډول پروسس کولو توان نه لري. خو یو ډیر نازک ټیکی شتون لري چې زموږ په کلتور کې لږ ځله په ګوته کیږي. دا مفهوم د مړینې غم سره خورا توپیر لري. په مرګ کې زیان حتمي دی او د غم پروسه پیل کیږي، خو د جلاوالي په غم کې زیان لنډمهاله ځنډول شوی او مشروط دی. ماشوم پوهیږي چې د دوی عزیزان ژوندي دي، خو د سرحدونو، ویزې، مقرراتو او یا مالي مسلو له امله دوامداره لاسرسي یا اړیکو امکان نه لري. د فعال خو بیرته راګرځیدون کې زیان د حالت خرابي جاړون کې کېدلی شي. د ماشوم ذهن د دوامدار تمې په حالت کې پاتې دی او نشي کولای په بشپړ ډول نوي چاپیریال سره تطابق ترلاسه کړي، ځکه چې د هغه د هویت او احساساتي اړیکې برخې په بل ځای کې پاتې کیږي. دا هم هغه حالت دی چې ماشوم په نوي کور کې د کور آرامی او معنا احساس کولو منع کوي. دا د دې اړتیا لري چې په رښتیا سره په دې نړۍ کې شاعرانه ژوند وکړي.
عزیزانو، د دې رنځپوهنې دویمه ستنه د نسلونو ترمنځ کلتوري او ژبني واټن دی. والدین هڅه کوي چې د دوی له تیر هویت او ژبې سره وصل شي، په داسې حال کې چې ماشومان په ځانګړې توګه سهرابیان په چټکۍ سره نوي چاپیریال ته جذب کیږي. دا تشه دوه اړخیزه ده. والدین خپل ماشومان بدلیدونکي ویني او د احساساتي تعلیمي تسلط له لاسه ورکول احساسوي، او ماشومان خپل والدین له نوې نړۍ سره د اړیکو د ټینګولو توان نه لري. دلته د ژباړې له لاسه ورکولو مفهوم پلي کیږي. ماشوم اړ دی چې له ډېر کوچني عمر د والدینو درانه اداري، طبي او ټولنیز مسؤلیتونه په غاړه واخلي. هغه باید د یو بالغ کارمند رول په غاړه واخلي، د کډوالۍ په لور حرکت وکړي، د بیمې فرمې ژباړي، یا خپل والدینو ته پیچلی مالی وضعیت تشریح کړي. دا ځل د هغه ادراکي پرمختګ د ماشومانو په څیر د لوبیا او سپړنې له مرحلې بهر او د لویانو اندېښنې مرحلې ته اړ ایستل کیږي. دا په مستقیم ډول د هغه وړتیا اغیز کوي چې ملګری پیدا کړي او په خپل نوې چاپیریال کې د ملاتړ شبکه جوړه کړي، ځکه چې د هغه ټول انرژي د هغه له عمره بهر رول لوبولو کې مصرف کیږي.
عزیزانو، کېدلی شي چې دا د ادغام یا ورګډېدا لپاره تر ټولو لوی فزیکي خنډ د دوهم ژبې زده کړه وي. دا یوازې د نمرو او نمبر په اړه نه ده، دا د بقا یو جوړښتي مسله ده. کله چې دوهمه ژبه یو خنډ وي، درې مهمې برخې خورا زیانمنوي. تعلیم په نصاب کې د مفاهیمو بشپړه پوهه نشتوالی د اکاډمیک ناکامۍ رامنځته کېدو لامل کیږي. ملګرتیا او ټولنیز یووالی. انزوا یو کس د زیان رسوونکو ډلو د نفوذ یا په کلتوري بلبلې کې د بندېدو احساس کوي. معیاري روغتیا پاملرنې ته لاسرسی، لکه څنګه چې موږ وویل، د ناروغۍ نښې نښانې په سمه توګه څرګندولو کې پاتې راتلل کولی شي نه جبرانېدونکې فزیکي یا رواني پایلې ولري، او په نهایت کې د ژبې د وړتیا د نشتوالی د نسلي ویشونو ناوړه دوره پیاوړې کوي، ځکه چې ماشوم په زیاتېدونکې توګه اړ کېږي چې ژباړونکی شي او هیڅکله فرصت نه لري چې په بشپړه ډول په خوندي زده کوونکي ماشوم کې وده وکړي. دا ټول زیانونه اندېښنه، غم، د ژباړې بار او ژبني انزوا موږ بیرته د ژوند اصلي برخې ته راوړي. د دې ټولو مځکني او ستونزو سره مخامخ کېدل موږ باید په یاد ولرو چې که هر څه په دې نړۍ کې خلاص شي، رواني تخریب طبیعي ده.
عزیزانو، د مهاجرو ماشومانو د دوه نړۍ په اړه د دې ژورې بحث په پای کې موږ باید د دې ستونزمن سفر د لمس وړ پایلو ته وګورو. موږ ولیدل چې د جلاوالي غم یوازې د ځای له لاسه ورکول نه دي، دا د احساساتي او کلتوري جلاوالي دوامداره تجربه ده چې ماشوم په خطر کې اچوي. دا ماشومان له سهراب چې د کورنۍ لپاره د مسؤلیت بارې په غاړه اخیستی، تر هغو ماشومانو پورې چې د ژباړې په بهیر کې ښکیل دي. ډیری وختونه د دو کلتورونو ترمنځ زنډول کیږي، هغه کلتور چې دوی په بشپړ ډول پکې نشي فټ کېدی، او یو کلتور چې دوی یې شاته پرېښود. دا زنډ د رواني اختلالاتو د راڅرګندېدو لپاره اصلي پلیټفارم دی. له استراب او خپګان تر دردناکو تجربو څخه ژورو ټپونو ته چې سمدستي او ځانګړې سکرینینګ ته اړتیا لري، موږ نشو کولی د نسل تشه له پامه وغورځوو، هغه تشه چې د دویمې ژبې د ننګونو له امله د معیاري زده کړې او روغتیا سیسټمونو ته د لاسرسي لپاره د والدینو د نتوانۍ له امله لا پسې خرابیږي. کله چې یو ماشوم اړ ایستل کیږي چې د خپلو والدینو نښې یا طبي اړتیاوې ژباړي، د دوی روغتیا او راتلونکی په خطر کې وي. د دې ماشومانو لپاره زموږ مسؤلیت له سرپنا چمتو کولو هاخوا دی. زموږ مسؤلیت دا دی چې یو داسې چاپیریال رامنځته کړو چې دوی پکې د لویانو مسؤلیتونو او غیر رسمي ژباړې لبار پاک د ودې او زده کړې طبیعي بهیر څخه تیر شي. د دې صدماتو حل کول د دې نسل د ثبات او سولې تجربه کولو لپاره کلیدي ده، چې نه یوازې په نوې نړۍ کې بلکې د دوی په خپل شخصي وده کې هم تجربه کړي. دا یو جامع لید ته اړتیا لري چې د مهاجر ماشومانو پټ درد وګوري او حل کړي.
عزتمن اوریدونکو، د وطن او کډوالۍ تر عنوان لاندې د دغه نننۍ مطلب وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو د ټولو مهاجرو کورنیو د سولې او ثبات په هیله ستاسو له حضور اجازه اخلو،
او تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارو.
هر کلا راشه.
د مهربان او لوی پتمن یومن په خدای په نامه د تهران رادیو د پښتو خبرونې در کله راشه. د ګلبن خوژو او عزتمن اوریدونکو زموږ سلامونه ومني، په دې هیله چې روغ جوړ او د خوشحالۍ په جامو به پټی یاست. په نننی ار کله راشه پروګرام کې بیا حمزه فاطمی له خپل محترم همکار
حامد سیماب سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شوی یو.
قدمونه مو په لیمو هر کله راشه د اخلاص غیګه به تلوي زمون خلاصا. نو ډیرو قدرمنو اوریدونکو، زه هم ستاسو خدمت ته ډالې ډالې سلامونه وایم او هیله کوم چې زمونږ ټول قدرمنو او خواږه ملګري به انشاء الله د سلامتیا په جامو پټ او د خپل هر کله راشه د ګلبن خوندور څپو ته ناست وي او د خپلو خوږو خوږو ملګرو میناناکو خبرو ته به یې غوږ کې خودلې وي. نو په هر کله راشه پروګرام کې د نوو ګلانو د شاملېدو لپاره مېرمن فاطمی که تاسو خوښوي نو د واتس اپ د ګروپ لمبر شمیره هم د دوی خدمت وړاندې کوو.
بله،
په دې هیله سره چې له خپلو نورو ملګرو او خپلوانو او دوستانو سره هم شریک کړي. نو دغه شمیره در سره ولیکئ: 00989 شپږ شپږ څلور پنځه شپږ شپږ او درې. همدا شان زمونږ ایمیل اډرس هم در سره نوٹ کړئ چې د pashto99@yahoo.com. همداراز pashtoday.ir/ps او iranradio.ir/ps هم زمونږ ویب سایټونه دي چې تاسو پکې بیلابیل خبرونه، سیاسي تبصرې، راپورونه، مرکې او دا شان ادبي، کلتوري او دینی مطالب لوستلی او اوریدلی شئ. نو خوږو اوریدونکو، که مو خوښوي نو دلته یوه لنډه شان دماخلو او بیا راګرځو ستاسو خوږو خوږو لیکنو ته.
عزتمنو اوریدونکو، یو ځل بیا ښه راغلاست وایو ستاسو حضور ته په دغه خپل پروګرام، یعنی هر کله راشه پروګرام کې. عزیزانو، اوس په نیغ په نیغه زو خپل پروګرام ته. قدرمن اوریدونکو، راکه څنګه چې خبر یاست، د تیر چهارشنبه په ورځ د ولایت د اسمان د یولسم ځلان د ستوري حضرت امام حسن عسکری علیه السلام د نیکمرغ زوکړې کلیزه وه. نو په دې مناسبت د هر کله راشه د ګلبن ټولو ګلانو ته د زړه له کومې مبارکي وایو. نو په دې اړه هم د اهل بیت علیهم السلام په مدح کې زموږ یو ګران او قدرمن اوریدونکي او تکړه شاعر او ادیب او د دیني چارو کارپور ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب یو پیغام را لېږلی چې ګورو موږ ته څه وایي. او حامد صاحب، لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یاست، نن د جمعې ورځ هم د حضرت بی بی فاطمه معصومه سلام الله علیها د وفات ورځ هم ده. نو موږ هم قدرمنو اوریدونکو او په دې مناسبت قدرمنو اوریدونکو ته هم تسلیت وړاندې کوو. نو د محترم ډاکټر محمد رحیم صاحب د پیغام اورو چې موږ ته څه وایي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا تهران ریڈیو ٹولو اور دن کو تا او چلون کو تا دا حضرت امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام دا ولادت مبارکی ویم. یو شعر مالی کرے دے دولس امامی پنم باندھے چې په دې کې دا هغه دولس امامانو ذکر دے چې کم دا اہل سنت په کتابونو کې هم راغلی دی او دا اہل تشیع په کتابونو کې هم راغلی او دا هغه امامان دي چې د خدای د طرف نه پیغمبر صلی الله علیه و سلم د غید امامت اعلان کړی دی. نو دا خلک په ودونو کې چې کله ودونه یې پاغه کې دی امامانو ذکر کوي، دغه لپاره دا شعر دی د پښتو خپل طرز دی پاغه کې تاسو ته ان شاء الله چې خوښ به مو شي. مو رهبران دولس امام دی، جار دولس امام دی، په هر وادی فضیلت ذکر کونا، جار ذکر کونا. اول رهبر مو مصطفی دی، مظهر کبریا دی، د خدای رسول مونږ د رحمت ذکر کونا، جار ذکر کونه. او اول امام د مؤلی دے کوثر چینی ساقی دے په هر محفل یې شجاعت ذکر کونه جار ذکر کونه. د نور جلوه زهرا بی بی دا دختر نبی دا هغه کوثر د برکت ذکر کونه جار ذکر کونه. دریم حسن مجتبی دے مسیح د مصطفی دے د علی زوی د کرامت ذکر کونه جار ذکر کونه. دریم سید شهدا دے امت په د فدا دے په محرم کې مصیرت ذکر کونه. او سلورم ستور عابدین دے سید ساجدین دے د دعاګانو یقیمت ذکر کونه جار ذکر کونه. او پنځم امام باقر علوم دے هر شخص ته معلوم دے د حق علم کې رغبت ذکر کونه جار ذکر کونه. شپږم امام د مصادق دے د صفت لائق دے د جعفری مذهب عظمت ذکر کونه جار ذکر کونه. او موسی کاظم مغم امام دے مونږ باندې ډیر ګران دے هم په زندان یې د عفت ذکر کونه جار ذکر کونه. اتم امام علی رضا دے حجت خدا دے د ده زیارت مونږ فضیلت ذکر کونه جار ذکر کونه. او نهم امام د مو تقی دے لسم علی نقی دے د اسمان ستورو د الفت ذکر کونه جار ذکر کونه. یو لسم گل اسکری دے د امت حادی دے په هر زمان یې هدایت ذکر کونه جار ذکر کونه. دو لسم صاحب الزمان دے دیدن یې مو ارمان دے د دشمنانو یې ذلت ذکر کونه جار ذکر کونه. او رحیمت یې غلامی کړه صفت یې خجلی کړه د اهل بیت و شان شوکت ذکر کونه جار ذکر کونه.
ډاکټر محمد رحیم دورانی صاحب ډیره ډیره مننه کوو کی چې ډیر په زړه پورې او لپنده ډک شعرونه او دعاګانې دي پکې چې دعا کوو خداوند متعال دې د تاسو په کلام او علم نور هم برکتونه او رحمتونه نازل کړي او د سلامتیا په جامو مو پټ وساتي ان شاء الله. نو یو ځل بیا مو ډیره ډیره مننه کوو. میرمن فاطمی دا هم زمونږ یو ملګری چې البته نوم یې نه دی را لېږلې خو یو ډیره په زړه پورې کیسه یې را لیکلی دی. لیکي چې د سختیو او ورسره د مقابلې په باب یوه پوښتنه لرو. نو دا پوښتنه یې کړي دی چې مونږ یې هم خپلو ټولو دوستانو سره شریکوو که تاسو خوښوي. نو هغه وایي چې د سختیو تر ټولو پیاوړی دښمن څه دی؟ نو د تاسو څه خیال دی چې په اوسنۍ زمانه کې له سختیو سره په کوم خاص شي سره مقابله کیدلی شي؟
خو واقعی دا د ورځې یو ډیر اړینه پوښتنه ده حمید صاحب، او باید دغه پوښتنې ته په ډیر ښه انداز سره ځواب ورکړل شي.
بالکل میرمن فاطمی، همداسې ده. ګوره، په ورځني ژوند کې ټول انسانان له ډیرو ننګونو او ستونزو سره مخامخ کیږي، چې کیدای شي دوی د خپلو موخو په ترلاسه کولو کې یو ډول مایوسه هم کړي. خو ګوره، د اسلام تعلیمات وایي مایوسی او نهیلیتوب یوه گناه ده. نو انسان باید په هیڅ ډول شرایطو کې نا امید نشي. نو زه خو وایم چې د اسلامي تعلیماتو له پلوه او د ورځې د شرایطو په اساس صبر او زغم یوه داسې چاره ده چې د سختیو په وړاندې د مقابلې لپاره د یوه ډیره مهمه او ممکنه وسیله ده.
نو خبره خو حمد صاحب بالکل د کاڼي خرخه ده. صبر او زغم یو داسې شی دی چې هر ډول سختیو او ترینګلتیاو ته په ډیره ساړه سینه ماته ورکوي.
بالکل همداسې ده.
د سختیو او بحرانونو په وړاندې انسان احساساتي شي، نو حتما به پر دغو سختیو او بحرانونو بریالی نشي، ځکه احساسات کله نا کله بلکې په زیاتره موردونو کې ښه نتیجه نه ورکوي. باید انسان په صبر او زغم سره او په سړی سینې سره د ترنګلتیاو او سختیو سره مقابله وکړي.
بالکل همداسې ده میرمن فاطمی. نو ځکه خو د اسلام ګران پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم او د هغه بزرګوار اهل بیت علیهم السلام د صبر او زغم او د حوصله ډیر استاینه او قدرونه کړي.
بله.
او دا چاره ډیره مهمه ورلی ده.
واقعا هم داسې
ده. ګوره صبر د انسان یو ډیره مهمه ځانګړنه ده چې په دینی او فلسفي تعلیماتو کې هم ځانګړې رول لري. میرمن فاطمی کا مخخه وی د صبر او زغم په اړه د اسلام د ګران پیغمبر یو حدیث وړاندې کړم خپل ملګرو سره چې رسول الله بزرګوار صلی الله علیه و آله وسلم په نهج الفصاحه کې په یو حدیث کې فرمایي ایمان دوه برخې لري، یو برخه یې په صبر او زغم او بل برخه یې هم په شکر کې ده.
بیخي. نو حمید صاحب د پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم وصی او جانشین حضرت امام علی علیه السلام هم فرمایي چې از صبر فی الامور به منزلت راس من الجسد فاذا فارق الراس الجسد فسدت الجسد فاذا فارق الصبر الامور فسدت الامور. یعنی په کارونو کې صبر او زغم لکه په بدن کې د سر په څیر دی. لکه څنګه چې کله سر له بدن څخه جلا شي نو بدن خرابېږي، کله چې صبر له کارونو څخه جلا شي نو کارونه هم بیا
بیا. بالکل. واقعي چې په اسلامي تعلیماتو کې صبر او زغم ډېر اهمیت لري او ډېرې سختیانو او ترنګلتیاو حل په همدغه صبر کې دی. نو ګوره که موږ په دې اړه میرمن فاطمی حدیثونو قولونو ته مخه کړو نو دا به موږ نه ډېر وخت واخلي. نو که خوښه مو وي نو را به شو د خپلو خوږو او قدرمنو اورېدونکو خو خو لیکنو ته.
بیخي سمه ده، بیخي سمه ده. زو په سر کې د زموږ یو قدرمن اوریدونکي او تکړه لیکوال ښاغلی نظام الدین کاکړ صاحب یو لنډه لیکنه موږ ته رالېږلې ده.
چې وایي
په سر کې وایي چې سلامونه د هر کله راشه ټولو خوږو او قدرمنو اوریدونکو ته. وایي چې زما یو ګاونډی دی چې ډیر غریب دی او د خدای د مرسته ته اړتیا لري. تیره حادثه یعنی بم چاودنه کې ما مرسته ورسره وکړه او اوس ماشوم ناروغه د جلال آباد کابل اوسیدونکی په کوټه کې د کډوالۍ ژوند تیروي. دلته حکومتي تنگول
هم ورسره کېږي. متاسفانه په نګزین او ماجرین خو اوس ډېر تنگوي کنه.
متاسفانه ورسره کېږي او دا موضوع ډیر جدی ده. زما فرض دی چې تاسو باندې غږ وکړم. دا د یو با استعداد ملګری یو غریب سړی د هغه د ماشومان او کورنۍ د بیا راپورته کېدو خبره ده. نو هر څومره مو چې په وس کې دی سړی سره مرسته وکړي. ستاسو یو یو روپیایی با د هغه لاس ته رسیږي. ستاسو نه ډیره ډیره مننه او مننه. نو ګوره حامد صاحب دلته د هغه واټساپ شمیره هم رالېږلې ده چې له خپلو ټولو خوږو او قدرمنو اورېدونکو سره هم موږ شریکوو.
بالکل به شریکوو.
0 10 3 10 و اتیا 9 15 اتیا او 1.
دا خو لکه د پاکستان نمبر دی کنه. نو د پاکستان کوډ چې دی هم 0092 دی. نو واقعي چې د موږ په سیمه کې داسې ډېرې بېوزله او بې څوکه کورنۍ شته دي میرمن فاطمی چې د نورو ورونو مسلمانانو په تېره بیا د زړه سوانده پښتنو مرستو ته ډېر اړتیا لري. نو موږ خپلو ټولو خوږو او قدرمنو اورېدونکو سره دغه شمېره شریکه کوو او ورڅخه غواړو چې تر خپل وساله دغه بېوزله کورنۍ سره مرسته وکړي او له داسې چاته او موسسو ته یې ورمعرفي کړي چې د دوی د اړتیاو د پوره کولو توان لري.
حامد صاحب، خدای تعالی هم له خپلو ګاونډیانو سره د مرستې او د هغوی د اړتیاو د خیال ساتلو ډېره سپارښتنه
کړې ده.
او دا کار د یو مسلمان مؤمن تر ټولو غوره کار دی.
بالکل همداسې ده میرمن فاطمی. ډېره ښکلې خبره تاسو وکړه. خو که تاسو خوښوي نو یوه لنډه شان دمه به واخلو او بیا راګرځو د خپلو خوږو اورېدونکو لیکنو ته. Thank you. نو د خوګور دن کو یو ځل بیا هر کله کو ستړي مشي مېرمن فاطمی دا هم زمونږ یو ملګری د سپین غر شهري ټولنې لخوا د پاکستان د کورمې ضلع د مایکې سیمې یو ډېره په زړه پورې لنډه شان ویډیو را لېږلې ده چې زمونږ په واتس اپ ګروپ کې شته. نو له دوستانو غواړو چې په خپلې هم وګورئ او نور ملګرو سره هم شریکه کړئ. د پښتنو د پخوا تمدن او مخینه په کې په ډېره په زړه پورې ساز سره انځور کړی ده. نو دغه ملګری ډېره مننه کوو چې البته خپل نامه هم نه ده لیکلې خو د سپین غر ټولنې په نامې سره یې په ګروپ کې ګډون کړی دی. نو ډیره ډیره مننه د سپین غر ټولنې د دغه قدرمن ملګری.
ان شاء الله تعالی بل پلا چې دغه شیان استوي حتما نو پکې ولي.
ان شاء الله ان شاء الله.
حمید صاحب دا هم زموږ یو بل قدرمن همیشګي او همیشنۍ اوریدونکو محمد اکبر سلطانی
صاحب
یو بل شعر مشترک لیږلی چې البته وخت هم نه لرو خو ترڅو چې وخت وي نو ورته به یې خپور کړو.
بالکل هم دا
شعر لکه چې دا شعر هم د امریکا په ورجینیا ایالت کې د استوګن یو اوریدونکو تکړه شاعر شغلی عبدالباری جهانی صاحب شعر دی.
او ډیر ښه جهانی خو شعر دی کنه ډیر ښه شعر دی.
نومیدی هرس او
هرس او غرور
خو یو مرغه و په ځنګل کې اوسېدلې خپل ژوند د خار مخ نه ولیدلې په شایستو بڼو کې پټ رنگین و خکلې لکه خوم ته د رنگریز چی وی لویدلې سره او شنه وزرونه سره سره مشوکه د نقاش په قلم جوړ و سر ترنوکا ډیر خيار و چې خپل عقل خام ته دا خام ته ما پسیالانو گاوندیانو کی
بچاو
راوتلې په ژوند نو لځنګلو به خبره د شاریانو لدامونو د انسان کمال نو پیژندلې لا د دام هنر نو
آزمونې
یو ورځ له هوا خارته ور پام شو له هغه ځایه را کوس پر یو بام شو تر بام لاندې مخلوق تر نظر تیر کړ یو ګړی خپل کورګی او ځنګل هیر کړ وای ورته پام سو پر سړک د څو هلکانو له مکتبه رخصت شوی او ماشومانو ورته کی وخو د ژر یو تلکه په کمال و جوړه سوی ډیره کلکه هم په دام کې و دانه هم غټ ملخ و دام لسترګو و نیام خاورو کې خخ
ګوره ډیره پنه ډکه دغه دی شهید دی کنه خا
وای ماشومان چې تلکه یې خودله شایسته مرغه پر دوی باندې خندله څه کم عقل ماشومان دي د شارونو زه یې وینم دوی لګیا دي په دامونو چې په سترګو ورته ګورم په پوهیږم زه به څرنګه د دوی په دام کې لویږم ګړی وروسته مرغه کچته سو له بامه ناخبره د انسان له چل او دامه په غرور او په خندا دام ته نږدې سو بیرته لري له تلکه او له دامې سو خو دانو ته زړه نسو ټینګه ولای پر ملخ سترګې نشو پټه ولای ورو په ورو د دام په لوري ور روان شو د خوګو دانو مزه ته حق ایران شو د پښبند داسې دانه نه ولیدلې په خپل ژوند کې بوره نه واڅکلې چې د دام پر سر غټ ملخ ته پام شو زړه یې ووته لواکه
نه آرام شو
وای چې تر خوله د تلک خوږې دانیس به بس پزړه کیه پس پزړه کیه قراری
اندېخنې سوې
چې څه عقل یې د لود هغه خام شو په قدم روان په لور د دام شو ماشومانو په زیر زیر ورته کتله له ګوښې شایسته مرغۍ څارله چې ملخ ته یې نږدې کړله مشکه سو خبر د خپل نصیب له درانه سوکه غاړه بنده وزرونه زولانه سوه نه ملخ نه یې تر خوله خواږه دانه سوه یه لپوس و چی پخپل اقل غولی دلی هرس او تمی و تر دام را وستلی هرس او تم او غرور سترگی رندی کری دا مغرور و اقل پا برخ
زولنی کری او زبردست عبدالباری جیانی سیب دا 2015 کال دا سیتمبر 15 سمانیتا هرس او تم او غرور سترگی رندی کری واقعی عبدالباری جهانی صاحب ډیر په زړه پورې شعر دی میرمن فاطمی، واقعا چې سړی په یو یو شعر لږ فکر وکړي کنه نو انسان ته خپل هغه د حقیقت پته لګیږي. نو د دغه تکړه وطن پال شاعر او دغه راز د ښاغلي سلطانی صاحب چې دغه شعر یې پر موږ لورایلی دی، ډیره ډیره مننه کوو، ډیره ډیره مننه کوو. انشاءالله چې بیا به موږ سره همدغه شان شعرونه او ښې ښې لیکنې شریکوي.
نور متاسفانه وخت نه لرو حامد صاحب، کستاسو خوښوي د قدرمنو اوریدونکو نور شعرونه او مطلبونه او لیکنې چې موږ ته استولې دي انشاءالله تعالی په بل پروګرام کې قدرمنو اوریدونکو ته به خبره کړو
انشاءالله. انشاءالله نو خپل خوږو اوریدونکو ته یو سپارښتنه کوو چې خپل خیال ساتئ، د خپل کورنۍ او خپل خپلوانو دوستانو خیال ساتئ، خوښ ژوند تیروي او سلامتیا په جامو پټ ووسی. نو الله مو مل او ملګری.
تهران نخوسوم ایرانی اسلامکان هرابدوتیان هایرن رادیو جام نکلسوم.